درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د هر ډول موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. دغه وزارت وایاند محمد اشرف حقشناس په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږل شوې ویلي د لار پرون پنجشنبه د ټولو موټرو پر مخ پرانستل شوه.
شارای سالنګ بروی وسایت
د سالنګ لوی لار له دوړو لوريو د 303 404 او 500 اتیا ډوله مسافر وړونکو موټرو پر مخ په نورمال ډول پرانستل سو. د لوړ توناج لرونکو بارونکو موټرونه د محل ویش لمخه په نوبت سره پر دې لار تګ را تګ کولای سي.
د سالنګ لوی لار چې کابل نه هو شمالي ولایتونو سره نښلوي چیرهونه د وړو موټرو پر مخ پرانستل شو. د غلار څلور میاشتې د بیا رغونې لکبله بند و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امن او سرحدي مسایلو په باب د طالبانو له چارواکو سره خبرو او تماسونو ته دوام ورکوي. دغه وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل هیواد تل غواړي افغانستان د سیمې په تجارت او انرژي کې ارتباطي سرچینه وي.
پاکستان هیز کنسیسټنټلی ایکسپرس اټس ډیزایر ټو سی ا پیس.
پاکستان په دوامدار ډول د وصولې سوکاله باثبات او متصل افغانستان لپاره خپل تمایل څرګند کړی او غواړي افغانستان په سیمه کې د سوداګرۍ او انرژي د ارتباطي سرچینې په توګه ظهور وکړي.
پاکستان په روسیې کې څو ځلې تور لګولې چې پاکستانی طالبان د افغانستان په خبره کې په پاکستان کې بریندونه تنظیموي. هغه تور چې د طالبانو حکومت رد کړی دی. د افغانستان او متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شلو ورسې الیو د لړۍ په لومړۍ مسابقه کې مخامخ کیږي. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې درې شلو ورسې الیو وکړي. نن جمعه به د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د کابل په وخت ماسپښین درې نیمه بجې پیل شي. د افغانستان او متحده عرب اماراتو دوهمه شلو ور مسابقه را روانه یک شنبه او درېمه د سه شنبه په ورس کیږي. ملګرو ملتو پرون پنجشنبه ویل په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د بشري حقونو وضعیت په چټکه خرابې شي. دغه بنسټ له اسرائیل غوښتي چې د فلسطینی وګړو په وړاندې د غیر قانوني وژنو او ځورونو لړۍ ودروي. په هغه راپور کې چې ملګرو ملتو پرون خپور کړ د پوځي وسلو د کارونې د مخنیوي غوښتنه شوې او ویل شوې چې د عملیاتو په مهال د خپل سرو نیونو لړۍ د غراز له فلسطینی وګړو سره ناسم چلند هم ودرول شي. ملګرو ملتو په لویدیځ زغړه کې پر ګرځېدو د لګول شوې او محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه هم کړې ده. او د ترکیې په شمال ویدیز ولایت سقاریه کې پرون د څو موټرو په ټکر کې لښته لږه لستنه مړه او یو شپېته نور ټپیان شوې دي. د جرمني خبري اژانس د ځایي رسنیو په حواله راپور ورکړی چې د مسافر وړونکو بسونو او یوې لارې په ګډون و موټرونه هم مهاله ټکر شوې دي. د ترکیې انادولو خبري اژانس وایي پېښه د ترکیې د شمال د مرمرې پر لویه لاره داسې وخت وشوه چې هلته تور لړه خپره شوې وه. زه اسمت ساروانیم. دا خبرونه ده سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کوم.
وس دا خلک داسې سیوی دي چې خپل کور نشي شلولی، خپل سرپناه نه لري، په روزانه گزاره ده.
ملګری ملتونه وایي د سخت اقتصادي وضعیت له کبله به شمای افغانانو ته سخت وي. په کندهار کې د زرنج ریکشاو چلوونکي وایي تر پخوا کاروبار خراب شوی دی.
د پخوا نو چې حساب ورته وکړي 1500 افغانۍ 1400 افغانۍ داسې پاتېدلې، اوس 200 250.
د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي د نورو هیوادونو په نسبت افغان خبریالانو ته ډیره مرسته ورکړې ده. د غزنی په اندړو کې یو ځایي خیریه ټولنه سړک جوړوي.
د دې سړک اوږدوالی 10 کیلومتره ده. سړک باندې سلور نیم کنځل کې افغاني لګښت راځي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې مصر د غزې د جګړې د درېدو لپاره یو پلان وړاندیز کړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتو یو اداره اټکل کوي چې د سږ کال ژمی به ځکه سخت وي چې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د هرات د زلزلې په څیر طبیعي آفتونو او له ګاونډیو هیوادونو د بې اسناد افغانانو ډلهیز اخراج بشري وضعیت لا کړکېچن کړی دی. د افغانستان په ځینو سیمو کې له وړاندې د واورې ورېدل پیل شوي او د هوا درجه په ټیټېدو ده. ګڼو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي میاشت په میاشت بې وزلي زیاتېږي او د سون توکو د رانیولو وس هم نه لري. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د ژمي راتګ او د بې وزلۍ پراخېدو د ګڼو نورو هیوادونو او بنسټونو په څیر د ملګرو ملتونو د یوې ادارې اندېښنې هم پارولې دي. په اصل کې چې په افغانستان کې سوړ ژمی پیل شوی، له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستانه د بې اسناده افغانانو ډله ییز اخراج، ځینو طبي آفتونو او په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د یو بل سخت ژمی نښې ګڼل شوي دي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا یو این ایچ سی آر ویاندې کارولین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
It's already begun snowing in the high mountain areas of Afghanistan.
د افغانستان په لوړو غرنیو سیمو کې لوړاندې د واورې اورېدل پیل شوي دي. ترڅ کې ورځ هوا سړه کې په افغانستان کې د تیر کال ژمی په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو سوړ و. چې په ځینو سیمو کې د هوا درجه منفي 20 ته راټیټه شوه. د سږ کال ژمی به هم په هغه اندازه سخت وي چې د اټکل له مخې به د دغه هیواد دوه پر درېیمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړ وي.
میرمن ګلوک وویل د هرات د زلزلې په څیر طبیعي آفتونو او په ډله ییز ډول له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي دا مهال څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په 2014 میلادي کال کې به هم چې را روانه دوشنبه لومړۍ ورځ ده په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړوي. د افغانستان له بېلابېلو برخو افغانانو له ازادي راډیو سره په خپلو تماسونو کې د ژمي پر مهال د خپلو ستونزو کیسې کړې دي. میرزا ولی د هلمند اوسیدونکی دی.
وس دا خلک داسې سوي دي چې خپل کور نشي چلولی، خپل سرپناه نه لري، په یو روزانه گزاره ده. دغه واړه واړه بچیانې غاړې ته ولیدلی دي. ایتمان ستا په دې کلي کې، کونډې ستا، غریب کار خلک ستا، معیوبه خلک ستا، لیکن د حکومت خوا څخه داسې کومک نه دی ورسره سوی.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د 2014 میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې به 15 میلیونه او 20,000 افغانان کافي خواړه ونه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تیر سیشن به هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې په افغانستان کې له هرو درو کسانو یو یې د شپې وږی بدیږي. دغه ادارې ویلي ژمی د میلیونونو افغانانو لپاره ځکه ستونزمن دی چې د هوا له سړېدو سخت اغېزمن سوي دي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:30 بجو له ازادي راډیو واوري.
د بې پولي خبریالانو ټولنه آر اس اف وای په 2023 کال کې افغانستان د هغو هیوادونو د فهرست په سر کې دی چې خبریالانو له دوی څخه ډېرې مرستې ترلاسه کړې دي. د بې پولي خبریالانو ټولنې د چهارشنبې په ورځ په یوه راپور کې وویل چې د ورکړل شویو مالی مرستو په درو کې دوی برخې له هغو خبریالانو سره شوي چې په هیواد کې دننه خوندي ځای ته لیږدول شوي او یا هم هغو کسانو سره شوي چې له هیواده بهر تېښتې ته اړ شوي دي. خو یو شمېر افغان خبریالان چې دغه مرسته یې ترلاسه کړې ده وایي چې دا مرسته بسنه نه کوي او یو شمېر نور افغان خبریالان وایي چې یادې مرستې تر اوسه ورته نه دي رسېدلې.
د بې پولي خبریالانو سازمان آر اس اف وایي چې د هغو خبریالانو لخوا د مرستو غوښتنې ډېرې شوي دي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 28 هیوادونو کې ګواښل شوي دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې خبریالانو سره په 2023 کال کې 115 مواردو کې د مرستو په صادرولو سره افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې و چې خبریالان یې له دغه سازمان تر ټولو زیاتې مرستې ترلاسه کړې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د ورکړل شویو مالي مرستو 2/3 برخه په هیواد کې دننه خوندي ځای ته د خبریالانو په لیږدولو او یا هم هغو کسانو ته چې له هیواده بهر تښتې ته اړ شوي دي رسیدلی دي. که هم د طالبانو حکومت تل ویلی دی چې د خبریالانو د خبریالۍ د فعالیتونو په خاطر خبریالان نه دي زندانی شوي. خو د بې پولي خبریالانو سازمان زیاتوي چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو وروسته خبریالان ځورول شوي، او د دغه سازمان په وینا په 2023 کال کې د خبریالانو نیول کېدل هم زیات شوي دي. آر ایس ایف ویلي چې ډیری خبریالان دې ته اړ شوي چې خپلې دندې پرېږدي او د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان کې پناه واخلي. د دوی په وینا چیرته چې د دوی حقوقي او مالي وضعیت ډېر ستونزمن دی. د بې پولي خبریالانو سازمان وایي چې په 2023 کال کې یې په 2 هیوادونو کې 460 خبریالانو ته مالی مرستې رسولي، چې دا شمېر د 2023 کال په پرتله 2 چنده دی، چې هغه مهال 223 خبریالانو مالی مرستې ترلاسه کړې وې. آر ایس ایف سازمان زیاتوي چې سږ کال یې په ټولیز ډول 1,000,000 یورو لګواښ سره مخ خبریالانو ته لیږلي. په دې راپور کې د بې پولي خبریالانو د ملاتړ او مرستو د څانګې مشر انتوري برنارد ویلي چې خبریالانو ته د آر ایس ایف لخوا استول شوې مرستې دا توان ورکوي چې خوندي پناه ځای ومومي، او دا کار له دې امله دی چې له خبریالانو سره کار کولو ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یوې افغان خبریالې لینا محمدی چې له 2 کلونو راهیسې په پاکستان کې د ازادي رادیو ته وویل هغه پیسې چې د بې پولي خبریالانو له سازمان څخه یې ترلاسه کړي د هغې لپاره بسنه نه کوي.
در سال 2020
ما په 2023 کال کې غوښتنه وکړه او دوی زما غوښتنلیک ومنلو، او په لومړي ځل کې یې ما ته 1,500 یورو راکړې. که څه هم د دې په پرتله چې زه په پاکستان کې د اوږدې مودې لپاره وم دا پیسې زما لپاره کافي نه دي.
خو په پاکستان کې افغان خبریاله فاطمه سادات او په ایران کې افغان خبریال سید بشیر طارق وایي چې له دې مرستو یې ګټه نه ده پورته کړې. دوی ازادي رادیو ته وویل
له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې اوسېږم، خو داسې مرستې مې نه دي ترلاسه کړي. خوښه به شم چې دا ډول مرستې راسره وکړي. زه داسې ملګري هم پېژنم چې مرستې یې هم نه دي ترلاسه کړي.
ما با چند تن از خبرنگاران
زه او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر نور خبریالان په ایران کې یو. له بده مرغه موږ ته کار او کور نه دی راکړل شوی. زموږ اقتصادي ستونزې ډېرې دي. موږ ټول تر روحي او رواني فشار لاندې یو. له بده مرغه هیڅ ادارې نه آر ایس ایف یا کوم بل سازمان چې د خبریالانو ملاتړ کوي مرسته نه ده کړې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د غزنی د اندړ ولسوالۍ د سردی کلی و خیریه بنسټ د یو اوږده سړک د جوړولو چارې پیل کړی دی. دا سړک د سردی ځوانانو خیریه بنسټ غړي په رضاکار ډول جوړوي. دا بنسټ په خپله سیمه کې د سړکونو، لارو، پلچکونو او نورو خیریه کارونو ترڅنګ د کلي ټولو ماشومانو، نجونو او هلکانو ته د ژمي په 3 میاشتو کې وړیا درس هم شي. د سردی کلی 15 جوماتونه لري چې شاوخوا 2500 کورنۍ پکې ژوند کوي. په دې موضوع دا راپور واوري.
د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردی تاریخي بند په څنډه کې د سردی کلی. دلته د کلی په منځ کې یو شمېر کسان د تراکتورونو، رولر، ګلیډر، اسکواټر په واسطه د لارې په جوړولو، اوارولو او جغل اچولو بوخت دي. دغه کار دوی د سردی ځوانانو خیریه بنسټ له لوري پر مخ وړي. دا دغه بنسټ مرستیال مشر حاجي وزیر آریان وایي د غزنی پکتیکا له ډامبر سړک څخه نیولې بیا د ملا ګلان تر کلي پورې دا تقریبا اوږد سړک دی چې د سردی ځوانانو خیریه بنسټ غړي یې په رضاکارانه ډول د جوړولو کارونه پر مخ وړي.
د سردی ځوانانو خیریه بنسټ چې کوم کار شروع کړی دی، د سردی د بنسردی عمومي سړک په پلان کې لري چې په دغه سړک باندې کار شروع کړی دی او د خپل وس په اندازه باندې کار ورباندې وکړي. تقریبا د دې سړک اوږدوالی 10 کیلومتر ده. سبا دې باندې 4,500 افغانۍ لګښت راځي.
دغه بنسټ 3 کاله وړاندې جوړ شوی دی. ښاغلی آریان زیاتوي د سردی ځوانانو خیریه بنسټ تل هڅه کړې چې د دې ترڅنګ په کلي کې له ټولو غریبو او بېوزلو کورنیو سره هم مرسته وکړي.
د دې کار ترڅنګ د سردی ځوانانو خیریه بنسټ چې په دې کې موږ بېلابېلې هغو کې موږ له بېوزلو یتیمانو، کونډو سره کومک کړی ده، له مساجدو سره، له مکاتبو سره مو کومک کړی ده، د کلي
نوري وړي لاري فلچکونه هم موږ جوړ کړی دي. دا کار کې موږ نور ان شاء الله د خپل وس په اندازه باندې د کار په مختګ ورکو کوي.
دا سردې کله 25 جمعهونه لري چې شاوخوا 2500 کورنۍ په کې ژوند کوي. یعقوب سالم بیا دغه خیریه بنسټ تر رهبری شورا کړی دی. دی وایي د دې کلی سپینجری او ځوانان په خپل مالي لګښت د خپل روزمره مزدورۍ یوه برخه بیلوي او بیا یې د یو بنسټ په شکل په خپله سیمه او ځینې وخت د وطن په نورو برخو کې مصرفوي. دوی ته نه څوک معاش ورکوي او نه هم بل امتیاز. یوازې او یوازې خپل ویش وجدان دې ته اړ کړي چې خپله ملي اسلامي او انساني وجیبه ترسره کړي.
دغه ځوانان چې دغه کار سې په مخه اخیستی ده، دا ټول په نورو وطنو کې د بل مزدوران دي. په خپل همت باندې هلته د میاشتې پیسې سره اچوي، بیا یې دلته راوړي په کلي کې او په سیمه کې د بیا رغونې په کارو باندې مصرفوي.
دغه بنسټ په خپله سیمه کې د سړکونو، لارو، پلچکونو او نورو خیریه کارونو ترڅنګ د کلي ټولو ماشومانو، نجونو او هلکانو ته د ژمي په درو میاشتو کې د درسونو ویلو زمینه هم برابروي. ښاغلی سالم زیاتوي د سردې ځوانانو خیریه بنسټ ته زده کړو له پراختیا ونیسه د بیا رغونې، روغتیا او په کلي کې د بېوزلو خلکو تر لاسنیوي پورې خیریه کارونه کوي.
یوازې بیا رغونه نه ده، د تعلیم په برخه کې، یعنې دا اوس د ژمي لپاره موږ هلته کلي کې ژمني کورسونو لپاره ځایونه، مناسب ځایونه لټوو چې هلته بیا د مکتبونه اوس رخصت دي چې بیا ژمی دالکان هلته درس پکې ووایي. په کلي کې تقریبا 350 کورو پورې بېوزله خلک لرو. د دغو بېوزله خلکو دپاره موږ څو پیکیجونه لرو، د ژمي لپاره، د اخترو دپاره، د روژې دپاره هغوی ته نقدي مرسته ورکوو.
د سردې ځوانانو خیریه بنسټ مالی ملاتړ زیاته برخه هغه کسان ورکوي چې په نورو هیوادونو کې د مسافرۍ، کړاو او ستړیا شپې ورځې تېروي او هلته په ډېر زحمت او د بدن په خولو له ګټل سوو پیسو یوه برخه سره راټولوي او بیا یې وطن ته لیږي او دلته یې بیا نور ملګري په داسې ځایونو لګوي چې هم درد ته دوا سي او هم صدقه جاریه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
مصر پرون تایید کړ چې په غزه کې د رواني وینې بهېدا د مخنیوي لپاره د یو کاري چوکاټ وړاندیز برابر کړی دی. د مصر په وینا په دغه وړاندیز کې د اوربان پلان هم شامل دی چې په دریو پړاوونو کې عملي کیږي. په غزه کې لا هم د اسرائیل سخته جګړه روانه ده او د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې. د غزې روغتیا وزارت وایي د مړو شمېر تر 20,000 اوښتی دی.
مصر وایي د اوربان لپاره یې د کاري چوکاټ په پیشنهاد کې هغه پلان شامل دی چې په پام کې دی په دریو پړاوونو کې عملی شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخه د مصر د دولتي اطلاعاتو مشر زیار اشوان ویلي مصر تر اوسه د دې پیشنهاد په اړه له نورو ښکېلو لورو ځواب نه دی ترلاسه کړی. کله چې دا ځواب ترلاسه کړي د دې پیشنهاد نور جزئیات به څرګند کړي. اسرائیل د اوربان لپاره د نړیوالو غوښتنې رد کړي او ویلي دي دا به د حماس ډلې د بریا په معنا وي. د مصر د دې پیشنهاد هدف د ښکېلو لوریو د نظرونو ترمنځ د درزونو ختمول، د فلسطینیانو د وینې تویدنې مخنیوی او سیمې ته د ثبات راوستل ښودل شوی دی. د مصر امنیتي سرچینو مخکې ویلي و چې په دغه پیشنهاد کې د اسرائیل او حماس لخوا د بندیانو د خوشي کېدو په ګډون په څو پړاوونو کې د اوربان عملي کول شامل دي. د غزې په جګړه کې د هغه لنډمهاله اوربان پر مهال چې اوه ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشي شول. تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې لومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل په حمله سره 200 کسانو وژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او اسرائیل د دې ډلې د ختمولو ژمنه کړې ده. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون پنځشنبه ویلي چې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شوو کسانو شمیر 23,300 ته رسیدلی دی، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي یا رد کړي نه دي. د غزې روغتیا وزارت ویان اشرف القدره پرون په یو کانفرنس کې ویلي چې د اکتوبر میاشتې له 8 وروسته په جګړه کې 55,603 نور فلسطینیان ټپیان شوي دي. دغه وزارت پرون ویلي چې 210 فلسطینیان یوازې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری اجانس راپور ورکړی چې اسرائیلی ځواکونو وړ مشپه او پرون هم د غزې په ټولو برخو کې د ښارونو ښارګوټو او د بېځایه شوو د کمپونو بمباریو ته دوام ورکړی. دا اجانس د راپور له مخې په دې جګړه کې د غزې د 2,300,000 اوسیدونکو 50% یې له خپلو کورونو کډې کولو ته اړ شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به لمړی فرید سیال درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
لا توکیو خبریدونکې جاپان ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د ماشوم زیږونې پر مهال د یو شمېر میندو د مړینې پر موضوع یو راپور خپور کړی دی. د دې راپور سرلیک دی: افغان ښځو لپاره د هر ماشوم زیږون یو لوی خطر دی. په راپور کې د نورخانم په نوم د یو غیر دولتي سازمان د روغتیایي کوارډیناتورې له خولې ویل شوي، په افغانستان کې روسي اقتصادي بحران د ماشوم زیږونې پر مهال د میندو لپاره خطر زیات کړی دی. راپور زیاتوي د امیر روغتیا وزارت اړوند زیږنتون نو کې چرته چې پر کارکونکو د ناروغانو غنګونه زیاته ده او بودیجه یې کم ده، خزی باید خپل درمل له بازاره واخلي. دا راپور په وینا په دې زیږنتونونو کې د ماشوم زیږول شاوخوا 2000 افغانۍ لګښت لري چې د زینو بیوزلو افغانو کورنیو لپاره ډیر لګښت دی. جاپان ټایمز په دې راپور کې د نورخانم له خولې زیاته کړي، هغه خزی چې په خابایې امه زیږنتونونو ته مراجعه کوله اوس په کور کې ماشومان زیږوي ځکه چې پیسې نه لري. په راپور کې ویل شوی چې شاوخوا 40% افغان میندې کورونو کې ماشومان زیګوی، خو په کلیوالي سیمو کې بیا د هغو میندو شمیر چې کورونو کې ماشومان زیګوی تر 80% پورته رسیږي، چې ډېر کله ورسره په زیګون کې د کورنۍ مشران خزم رسته کوي او یا یوازې ماشوم زیګوی. ګارډین رسپانی بیا د فوټبال د افغاني لوبغاړي محمد سلیم اسرافیل کوهستاني هغه اداوی راخستی چې وایي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر او روزون کې لخوا په لوبه کې درغلې یا میچ فیکسینګ ته مجبور شوی دی. ورسپانه وړاندې وایي کوهستاني د هغو اتو لوبغاړو له ډلې دی چې فیفا په 2019 کال کې د نړیوالو سیالیو په اړه د پراخو پلټنو وروسته د میچ فیکسینګ په تور د ټول عمر لپاره د فوټبال له لوبه محروم کړ. د فوټبال په لوبه کې میچ فیکسینګ دی ته وایي چې په لوبه کې د یوې لوبډلې ټول یا یو شمېر لوبغاړي له مخکې پوهوي چې دوی به لوبه پایلي او په مقابل کې د لوبغاړو ته تر رسمي نامونو زیاتې پیسې ورکول کیږي. ورسپانه د کوهستاني په حواله لیکي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخواني مشر کرام الدین کریم او د فوټبال ټیم روزون کې محمد یوسف کارګر مجبور کړ چې په 2018 کال کې د امریکا د ټورنمنت پر مهال له یو پیژندل شوی میچ فیکسر یا درغلګر ویلسون راج پیرومال ته ایمیلونه واستوي او د نیپال او سیریلیون پر وړاندې د لوبې پایلې وټاکي. کوهستاني ګارډین ته ویلي ما بل انتخاب نه درلود مګر دا چې پیرومال ته مې ایمیلونه کړي وای. ورسپانه وړاندې د کوهستاني له خولې لیکي کې هغه په دې نه پوهېده چې د فوټبال د فدراسیون چارواکي د میچ فیکسینګ غوښتنه کوي. اخوا کارګر چې د 2019 کال راهیسې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مشري په غاړه لري، په دې تړاو تورونه بې ځایه بلې ویلي دي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د 2018 کال د یادو لوبو د تورونو په تړاو خپلې پلټنې بشپړې کړي او د ته برات ورکړی دی. کارګر ادا کړی ده چې ځینې بهر میشتي خلک د ده او د فوټبال د فدراسیون د نوم بدل لپاره هڅې کوي.
په کندهار کې د زرنج ریکشاو چلون کې شکایت کوي چې کاروبار خراب شوی دی. د دوی په وینا د خلکو د ټیټ اقتصاد ته کبله تر پخوا کم خلک په ریکشاو کې سفر کوي.
کندهار کې د ټیکسي موټرونو او نورو رکشو سره سره خلکو د زرنج موټرسایکلونو څخه رکشې جوړې کړې او سپرلې وړي راوړي. په دغه کاروبار تر ډیره هغه خلک بوختي چې ټیټ اقتصاد لري او د شپې ګزارای د ورځې په ګټه لیکيږي. عصمت الله چې د کلون رئیس زرنج رکشا چلوي وایي کاروبار په خواشو خوس ډیر پکسوي او ګټه نیمه تر اکشته سوي ده.
د چر په پرتل خواري نسته رخصه زیات سوي دي په دې خاطر سره چې پراترپم خواري نسته خلک بیکار دي په دې خاطر سره وس خواري کم سوي دي. خو دا څه نه دي چې یعنی موږ به خېده د ژوند په عذاب بچي د کلج ک ډیر خود تیر په پرتل تر نیمه لا ډیر کم سوي. د په خوا نو چې حساب ورته وکه 1500 افغانۍ 1400 افغانۍ داسې پاتې دي وس 200-200 د خلک ستا چې تقریبا د سار جمعه دلته کې مخصوصاً جمعه تم دلته یا کړي یا کوټر سوالي 300-200 بس تاسو نو څوک زپاس څوک کم سنه.
د زرنج رکشاو یو شمیر نور چلوونکي هم د خپل کاروبار د کموالي شکایت کوي، وایي چې د تیلو لوړې بیې او د خلکو د ټیټ اقتصاد له امله تر پخوا کاروبار خراب شوی. د دوی په خبره په اوسنۍ ګټه یوازې د کور شپه تیریږي او اقتصاد یې پرمختګ نسي کولای.
زما نوم امید الله دی وروره، در مخه موږ شو څه پیدا کولی، اوس پاران ډېر کمزوري دي وروره، بس ګای دوه سوه ګای یو نیم سل ګای وروره درې سوه، بس ما خپل گزاره د پکوی وروره، در مخه لیټر مانا په جیش پنځه جیش په څلوېښت، اوس چیل وروره تقریبا دوه ویشت درویشت افغانۍ ګران شوي دي چیل، هغه دغونه دي وروره چې موږ انډیواله ماز دی چیلو د برابري کو.
نوم مې عصمت الله دی، یو دوه درې سوه پیدا کوو، اوس د ورځې ماښام وړو کور ته نه دی، پخوا څلور سوه پنځه سوه شپږ سوه به پیدا کولی، اوس دوه سوه درې سوه ودر، پخوا ډېر کاروبارونه کمزوري شوي دي، رخیې ډېرې شوي دي.
په عیني وخت کې د کندهار د ترانسپورټ ریاست د زرنج رکشاو نماینده ملا محمد صادق اخون هم مني چې د اقتصادي ستونزو له امله د زرنج رکشاو کاروبار کم شوی.
زرنجان ډېر جخاري نسته، راجوړېدله کاروبار ډېر سره کمزوري دي، نور شکر دی امنیت دی، بس ښه وسایه ده، خو فقط دا دي چې خواري نسته، نو بلا خو ولاړ سره راسه درې پیرې وکړه چې د دې چې پر لمبر باندې ودرېږي چې زرنج ډک کړي، بهرن نو نوي افغاني د دې پیره کېږي، نن نه پاره ورخېږي، نو نوي افغاني چې دی درې پیرې وکړي، بلا وروره یوه پیره یې چیل ځینې خوري، دا دوه پیرې دي تور پاتېږي.
د کندهار د ترانسپورټ ریاست د معلوماتو لمخې د امحال په دغه ولایت کې 350 زرنج رکشاوې فعالیت لري. خلک شکایت کوي چې پر افغانستان د نړیوالو اقتصادي بندیزونو او د طالبانو د حکومت د رسمیت د نه پیژندلو له امله د خلکو کاروبار پیکه سوی او بیروزګاری ډېره سوې ده.
ستاسو له پیغامونو
آزادی رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلامه یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره پلای وکړو، هغه دوه درې څلور وارې ختمه شي او راځي نه رجټ شي، او زموږ نه پرې پیس اخلي او روپۍ هم پرې رانه اخلي، څلور زره روپۍ اول اخلي، څلور زره بیا اخلي. نو ستاسو نه خواهش کېږي چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسوئ چې دغه ویزې نور نه رجټ کېږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي، یا د ماجورو په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا د وایستې والا وړي، او مسکین ته خپل حق نه دی رسیدلی. وسلام.
نو نه میاشت کېږي چې دغه د نجونو طرزالعمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه ته استول شوی دی، په نه میاشتو کې یو قلم نه دی برکش شوی، دا یوه امضا نه میاشتې وخت نیولی. نو افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکۍ روان دی، ځکه چې افغانستان و ښځو ته، د ښځو درس ته، د ښځو مکتب ته سل فیصده ضرورت لري. که درس مکتب نه وي نو ښځې ډاکترانې اوس هم د نشتون سره مخ دي، بیخي ډاکتران بیخي د افغانستان کې په ډېرو روغتونو کې 80% د ښځو مشکلات د ښځو درملنه نارینه ډاکتران کوي. نو
ستاسو له پیغامونو
یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره پلای وکړو، هغه دوه درې څلور وارې ختمه شي او راځي نه رجټ شي، او زموږ نه پرې پیس اخلي او روپۍ هم پرې نه اخلي، څلور زره روپۍ اول اخلي، څلور زره بیا اخلي. نو ستاسو نه خواهش کېږي چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسوئ چې دغه ویزې نور نه رجټ کېږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي، یا د ماجورو په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي.
نو نه میاشت کېږي چې دغه د نجونو طرزالعمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه ته استول شوی دی، په نه میاشتو کې یو قلم نه دی برکش شوی، دا یوه امضا نه میاشتې وخت نیولی. نو افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکۍ روان دی، ځکه چې افغانستان و ښځو ته، د ښځو درس ته، د ښځو مکتب ته سل فیصده ضرورت لري. که درس مکتب نه نو شجه ډاکټرانی وسن د نشتن سره مخې بیخي.
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 22.